اثرگیری روند بایومتریک متقاضیان تذکره الکترونیکی انتظار هدایت رئیس جمهور می باشد. مقام‌های قول اردوی تندر خبر دادند که در نتیجه عملیات در 24 ساعت گذشته در منطقه گیروی غزنی و شورنکه ولسوالی گومل پکتیکا 19 جنگجوی مخالف کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های امنیتی ولایت اورزگان میگویند که در جریان درگیری دیشب در شهر ترینکود مرکز این ولایت 5 تن از طالبان مسلح کشته شدند. رئیس جمهور کره جنوبی میگوید ایالات متحده برای گفتگوها با کره شمالی نباید سختگیر باشد. ضمناً پنگیانگ باید در بدل در ارتباط به خلأ سلاح هسته‌ای از خود تمایل نشان دهد. قرار است 37th نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز در شهر ژنو سوئیس آغاز شود. این اجلاس الی 23 ماه مارچ ادامه خواهد یافت. انتظار می رود وزیر عدلیه ایران نیز در این نشست سخنرانی کند. بالای او قبلا از سوی اتحادیه اروپا و سوئیس تحریم ها وضع شدند و تیم فوتبال عربستان سعودی به عراق سفر خواهد کرد. تیم های دو کشور پس از نزدیک به 40 سال به مسافه اند خواهند رفت.
آل هم نوبت می رسه به برنامه هفتوار شکست سکوت.
نور بسدی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نوربسته شکست سکوت و نیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو د نیم سات لپاره په ژوندۍ بڼه ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. د اړیکو شمیرې مو دی 0922155099 سالوی خود خبرونه موضوع مداده چه پا عدلی و قضایی بنسوتونو که لکسنگ چه ده نوربست خبرونه همدغی مسئله تا زنگری شویده پا عدلی و قضایی بنسوتونو که پا مشخص توگه ده مرمن و ستونزی چه کمی قضی دویلری او دویتا پا وقت رسیدنه نکیگی ده مختلف و دلائل لکبلا تاسو آوریدون کتمو لکسنگ چه پا تیره اونه که هم غشمیره اعلان کرده و چه ده اونه پا جیریان که کولیشه لمونگ سر تماس ونی سه کداس کم قضی سر مخی هسته چه ترسوی مونږ له اړوند مراجعو سره شریک کړو او اړوند مراجعو ته ورسو. غشمیره مو شي د اونې په جریان کې فعالوي 0909 709 00 شپاک. د شمیره مو د اونې په جریان کې فعالوي او هر څوک او مشخصه توګه هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ دي کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. په خبرونه کې قدرمن میلمه هم لرو. د نننۍ خبرونې میلمه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي دی چې له نیکمرغه زموږ بلنه منلې او راسره په سټوډیو کې دی. صدیقي صاحب خبرونه ته خراغلی.
بلنه سلامت شي.
ډېره مننه کوم صدیقي صاحب. په تېره اونۍ کې یوې مېرمنې خپل قضیه لمون سره تماس نیولې او په غیره به تباندې د پروین په نامه یو میرمن و چې شاوخوا ته کله کیږي چې دوی غواړي د تفریق موضوع ول خپل خاوند د طلاق واخلي خو مختلف اورګانونو ته مراجعه کړي ده. په ابتدا کې خورته دا ویل شوی چې دوی باید خپل خاوند نظر کړي. کله چې دې خبرې به مروز ته وورو بیا په نورو مراجعو کې پیسې ته تدی دې ته ورته نور ستونزي. تاسو سره څومره داسې قضیه ثبت لري او په دې رابطه مهرباني وکړئ خپل معلومات لوریدونکو سره شریک.
مننه سلامات سوده حسن مخ خپل نیکه هلي او سلامونه تاسو ته او ټول معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه د بشري حقوقو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ دي او خصوصا د ښځو وضعیت په افغانستان کې. مثلا خزو د مختلف او توتری خواله سره مخامخ دي کغه فزیکی توتری خواله دي کغه مثلا رواني توتری خواله دي کغه جنسي توتری خواله دي او نور توتری خواله چې متاسفانه زموږ او تاسو پرول نه کیستون لري د خزو سره مخامخ دي. یوازې په افغانستان کې یعنی په دې سش کال په دې لاسو میاشتو کې هجر شمسی کې تقریبا 3,000 د توتری خواله موارد زمونږ په دفاتر کې ثبت شوی دي چې تا جمن یو 0 اتا تیا قضیه جوړي یعنی دا کسان زمونږ د فاتر ته مراجعه کړی دي او دوی د شکایت درلوده چې دوی د تاوتریخوالي قربانیان دي. یعنی موږ نشو ویلی چې دا هغه ټول د تاوتریخوالي قربانیان دي چې په افغانستان کې شتون لري. د دې لپاره چې تاسو ته بهتره معلوم ده چې اوس نامنی شتون لري جنگ ستا او په لرو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې په ځینو کلیو کې خزونه شکوه چې حداقل ځان ورسوي علي قضایي ارګانونو ته یا ځینې امنیتي ارګانونو ته یا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ځان ورسوي خپل شکایت درج کړي. کیدای سي د تاوتریخوال اعمار زخت ډېر لوړ وي زموږ او تاسو په ټولنه کې. یعنی زه ویلی شم چې تر 90% خزو په افغانستان کیدای سي یو ځل لپاره د تاوتریخوال تجربه کړي وي، یا په کورنۍ کې، یا په ټولنه کې، یا په ښوونځي کې، یا په بل ځایونو کې. یعنی خزو د تاوتریخوالی اصلي قربانیان دي په افغانستان کې، او خاصا په هغه برخه کې. مثلا یعنی زمونږ سیړنه دا راښایي چې اواز مثلا هغه د قتل قضایا چې زمونږ په دفاترو کې ثبت شوي دي د خزو په مورد کې، یعنی 50% دا قضایا بررسي شوي نه دي. یعنی 50% چې بررسي شوي دي، یعنی دا اکثرا مثبت پایلې یا مثبت نتیجې مونږ نه دي ترلاسه کړی چې دا ټول مثلا حداقل مثبت پایلې ته رسیدلی وي. متاسفانه ځینې کېدای سي په سرانوالي کې هم داسې پاتې دي، یا مثلا په محاکمو کې پاتې دي، یا مثلا په نور امنیتي او کشفي ارګانونو کې پاتې دي. اما هغه قضایا مثلا 50% حداقل مثلا د دوی عاملی نه دي نیول شوی، یعنی اجراءات پکې نه دي شوي. دا موږ ته د اندېښنې وړ ده چې متاسفانه اوس هم د معافیت فرهنګ شتون زموږ او تاسو په ټولنه کې، د قانون حاکمیت کمزورتیا، د فقر شتون، د فسادی د رښتون، خصوصا د امنیتی مسائل یا د جګړو شتون زموږ او تاسو په ټولنه کې، دا هغه اساسي لاملونه دي چې خلک زخت ډیر مثلا توجه نه کوي د خزو قضایات. او بل دا ده چې متاسفانه ځینې دودونه دي زموږ او تاسو په ټولنه کې، کله تاسو ورسوالی ته مراجعه وکړئ، کله یو خزه مراجعه وکړي چې دوی مثلا د تاوتریخوالو قربانیان دي، فکر کوم چې هلته څوک شاید په دې باندې وي خاندیم چې دوی اوس دا نور مسایل پاتې شوي دي، چې هلته مثلا د داعش مسله، د طالب مسله، د جنگ مسله، د فلاني مسله ده، او دوی راغلی چې د تاوتریخوالي هغه کوي،
بله،
مونږ ته شکایت کوي. ایله دا خپله دودونه هم کیدای سي یو موانع وي دي ته چې د دوی مثلا دوسیې په وخت کې رسیدګي کیږي نه په عدلي او قضایي ارګانونو کې. د بلګې په توګه مونږ زخت ډېر قضایا لرو. مثلا یعنی هغه بله هفته کې یو ژورنالیست، یو ښځه چې خپله د تاوتریخوالي قرباني ده، دی ماته تلیفون وکړه او راته وویل چې تقریبا دا څو میاشت کېږي چې زه مثلا عدلي او قضایي ارګانو ته مراجعه کوم، سرانوالي ته مراجعه کوم، چې حداقل زه د قرباني د تاوتریخوالي قرباني یم، حداقل زما دوسیې ته څوک توجه وکړي. یعنی حداقل څوک توجه نه کوي زما دوسیې ته. تاسو داسې فکر وکړئ چې یو ژورنالیست ده، دوی په قوانینو باندې پیږي، زخت ډېر رسنیو سره کار کړی، او دی د تاوتریخوالي قرباني کیږي او څوک دې توجه نه
کوي.
او هغه مثلا ښځه چې دی په قوانینو باندې نه پیږي، په اداراتو په تشکیل او په ساختار باندې نه پیږي، په دې اداراتو په صلاحیتونو باندې نه پیږي، کله چې دی مراجعه کوي دی سره رقم چلند کیږي. اما موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه په جدي توګه اجراءاتو کې حداقل د قوانین چې شتون لري، دا مثلا پالیسیانو مثلا دا پروګرامونه چې شتون لري، دې ته توجه وکړي، او د خزو قضایات ارجحیت ورکړل سي، دې لپاره چې دوی یو اسي پذیر قشر ده په افغانستان کې. همیشه دوی د تاوتریخوال قرباني واخیسي وي دي، او په دې اړه دوی ته توجه وسي تر څو دوی قضایات رستګي وسي په افغانستان.
بله صدیق صاحب، تاسو صبر تر اگرزم، تاسو د یو ژورنالیست قضیه ته اشاره وکړه د خبرونه په پیل کې، متاثر د موضوع شریک کړه اوریدونکو چې د پروین په نامه یو ملمنه مونږ زنګ وهلې، او د موضوع دغه موضوع هم د تفریق موضوع و چې څوک لکه ګرځي او تر اوسه پورې چا ورته رسیدنه نه کړې. صدیق صاحب، یو څو دوه دقیقې د ملمنه خبرې وورو بیا وخت بحث ایده ما ورکو.
ملکه ما به خاطر یعنی خانوادگی جنجال خانوادگی
نام...
دارم.
نام خدا بگوین.
نام ما پرمین. یعنی مردکه ما بسیار زیاد جنجالی بود، بسیار جنجال میکرد، ما لد و کوب میکرد، بسیار جنجال میکرد، لد و کوب میکرد. بالاخره ما از خانه کشید، چند بار از خانه رفتم، باز کشید از خانه، پس خانه رفتم، آخر سال سال یشتمه که من از خانه کشیده خودش رفت از درم گرفته پشتکارم قد خودش میده پنج بچه دارم دو دختر حال فعلا به خانه داماد زندگی میکنم از بمی خاطر در جان شما گنجال انداختم که شما مر یک دفعه از این گنجال می خلاص کنه نه خرج میتونه نه خط میتونه زوروری هم میتونه که در جای گیر کده ما تو رو میکشیم اید ما نمیفهمم که ما چی بکنم چند جای رفتم در حقوق بشر رفتم علب که رفتم به ما عریضه داد نشته کرد که برو پیدا کرده بیاز جلب دادک باز ما به مخاطب دیگه پیسه نداشتم زور نداشتم بجز از خدا جان دیگه اید همی جنجال مید پیش برده نتانستم به کلی
به کجا مراجعه کردین؟ به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کردین؟
زنی اولاد بردم از اولاد در چی اوزیاف رایی کرد در اوزیاش رایی کرد دیگه نتانستم زورم نرسید در حقوق شیلپور گفت ببر در اونجی بردم از جایی که رفتم دیگه جاب مداب گفته که برو پیدا کده بیارشه من گفتم ما خود پیدا نمیتانم نمیفهمم که او بانیانه او سایغانه او در گجا هست در گجا زندگی میکنه
بله صدیقی صاحب د دې مېرمنې خبرې تاسو واورېدې چې دوی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ګډون وایي چې مختلفو ادارات ته مراجعه کړې ده دې ته ورته قضیې د یو نمونه ده مهرباني وکړئ او تاسو سره دغه دې ته ورته قضیې څومره ثبت دي
مننه کوم او پیشنهادم برای چې خانمی هست اگر صدای مرا مشنوند اگر شما میشه از طریق خود با ای با تماس شوید اگر ایره به آدرس ما و کمیسیون روان کنید انشاءالله ما نهایت تلاش خود کردیم که و قضیه جز تعقیب خود کردیم که حداقل این سرنوشت شود در نهادهای عدلی و قضایی این وعده ما هست ما امیدوار هستم که بتوانند که هرچی زودتر خصوصا اگر به آدرس ما مراجعه بکنند به کمیسیون ما کوشش خواهد کردیم که با همکارای عمو که بخشی که مسئولیت دارن قضیه زیر تعقیب بکنن تا این سرنوشت را که این سرنوشت حق ازی است و یکی از حقوق بشری است که این باید تعیین سرنوشت را متاسفانه زمانی که شما میبینین که یک موضوعی که بسیار میشه روش تمرکز کنیم این است که مردم و خصوصا شهروندای عادی کشور از پروسیجر از نحو رسیدگی به قضایا از چگونگی مراجعه به کدام نهادها اطلاعات کافی ندارند که مثلا یا در صورتی که حقوق بشری از جا نقص میشه یا به کدام اداره دولتی مراجعه بکنند و کدام اداره دولتی مسئول است و پاسخگو است که قضیه از جا رسیدگی بکنند متاسفانه اکثرا مثلا به ادارات متعدد در این زمان مراجعه میکنند بدون از قضایا خود پیگیری بکنند حداقل جواب مثبت از او دریافت بکنند و در این زمان مسئولیت ادارات ما در صورتی که همین تو اشخاص بر ادارات ما مراجعه میکنند در صورتی که اگر قضیه از مربوط ما نمیشه یعنی ما نمیتونیم مورد تعقیب و بررسی هم قرار بدیم میشه که حداقل یک راهنمایی بسیار اساسی صورت بگیره تا این شخص بتونه که امو مسیر تعقیب دوسیه خود پیدا بکنه چون که اکثر مردم افغانستان میگونه بسیار سرگردان از در ادارات دولتی چند مرتبه به یک اداره مراجعه میکنن چند مرتبه به دیگه اداره مراجعه میکنن و تا ای که حداقل مسیر تعقیب دوسیه خود پیدا بکنن هم وقت خود ضایع میکنن هم وقت ادارات ضایع میکنن و هم نمیتونن به صورت اساسی به مو قضیه خود رسیدگی بکنن در این قسمت قوانین افغانستان به صورت مشخص خصوصا قانون اساسی قانون من خوشنطلی زنا و قانون مدنی ما و قانون اهل احوال شخصی اهل تشیع هم به صورت مشخص حالا تفریق بیان ساخته و یک کسی که در صورت 8 سال نتوانم مثلا برای خانم خود اما زمینه زندگی رو برای شما حیا بسازه یا شه بکنه یا باته بکنه و برای زی مصارف زندگی شو بپردازه این خودش به گونه اوتومات این چاجت از زیم یعنی گرچه خب روی نهادهای عدلی و قضایی تاکید میشه به صورت اوتومات یا تفریق میشه چرا تفریق از یه بسبب ضرر است وقتی که یک شخص متضرر میشه از عمل کرده شوهر خود این میتونه که چرا که ازدواج هم یک امر پسندیده شرعی و مردم ماست و در این زمان به خاطر اینکه اگر یک خانم قربانی میشه در اثر عمی ازدواج یا مثلا نمیتونن زندگی مشترک به صورت یک جا با هم پیش ببرن این راههای قانونی برش پیش بینی شده، این نمیشه که شما در هر حالت یک زن و مرد با هم زندگی بکنن، اگر مثلا وا هر قدر مشکل داشته باشند و همیشه لطو کوب باشه و فضای تفاهم وجود نداشته باشه، و ما روی تاکید بکنیم که یا حتما با هم یک جا باید زندگی بکنن، چرا میگونه که برای نکاح، برای ازدواج، برای نامزدی هم یک پروسیجر است، به خاطر ای که همی خشونت ها و یک شخص قربانی نشه، هم زن هم مرد. ما تنها تاکید نمی کنیم روی که مثلا یک زن قربانی نشه، در صورت یک مرد هم قربانی میشه، یا میتونن که در نبود فضای تفاهم، در نبود مثلا فضای صمیمیت و نتونن زندگی مشترک ادامه بدن و با مشکلات متعدد روبرو باشن، قانون شریعت به صورت مشخص راهکار باشون پیش بینی کرده که یکی از مسائل همی مثلا طلاق است که از طرف مرد داده میشه، که از صلاحیت های مرد است در قانون بمیگونم هم تذکر رفته، و یک مسئله تفریق است. تفریق هم حالات مختلف داره، یکی از حالاتش ضرر است، در صورتی که یک خانم متضرر میشه و این از صلاحیت های خانم است که میاد تفریق درخواست میکنه به محکمه یا به نهادهای عدلی و قضایی که من بنان متضرر میشم، یا مثلا شوهرش یک مرض صعب الدار سر و چهار است، مثلا یا انین است، مثلا نمیتونند که مثلا امو از مسئولیت زن شواری برایه، در این صورت هاست که خانم میان به محاکم مراجعه میکنن و محاکم دوسیه زیار ترتیب میکنن، و در صورتی که ثابت ساختن که نمی شخص یا انین است، یا از اثر اگر امی مرض یا مثلا یک مرض صعب الالاج دوچار از شواری زی، یا از اثر زی مراجعه کردن، یا به سبب ضرر که همیشه مورد خشونت قرار میگیره و برای زی مثلا امکارات زندگی رو میسازه، اگر در این صورت مراجعه میکنن، محاکم مسئولیت دارن که تعیین سرنوشت بکنن و به تفریق ازی فیصله بکنن و بالاخره تا تعیین سرنوشت. متاسفانه در جامعه ما باورها به این گونه است که اگر یک خانم میان تفریق خود درخواست میکنن یا بخواه مثلا از این خشونت و ضرر که از باید نجات پیدا بکنن، اکثرا بسیار حراس دارن، یکی مورد خشونت های فامیل قرار میگیرن، و حتی فامیل خودش که او عبارت از پدر و مادر این دختر باشه یا مثلا برادر و خواهر ازی باشه، حتی از نیا حمایت نمیکنن. به خاطر ازی که فکر
ببخشین که گپ شما را قطع کردم، پس به شما برمیگردیم. قدر من اوریدون کو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. ټلیفون شمیرې مو دی 0923505509 او دونه په جریان کې کولای شئ. د 0923 شمیره فعال ده، په دې شمیره را سره مشخص قضایا وي چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ورته رسیدنه نه ده شوې، خپل قضیه له موږ سره موضوع موږ سره په جریان کې پریږدئ تر څو موږ اړوند مراجعو سره شریک کو. اوس ورزو یو دم اخلو، له دمې وروسته که اوریدونکي پلی کوي دوی هم را واخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
خوش آمدین به برنامه. مهمان امروزی برنامه ما سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بلال صدیقی هستند، در مورد ازی که قضایایی که در ارگان‌های عدلی و قضایی به وقت برش رسیدگی نمیشه و مشکلاتی که موجود است این رابطه بحث داریم. فکر کنم یک شنونده داریم. بله سلام، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم السلام و پردیس سیرتا تامل مسیر تا دازمدیشن سور و کرماندان و ریدین که تسلمون و مخدوی دیو که سیرتا رو و جل دوی
نرمان زیرک سلام. زیرک سیب خراغ لیخ براونی تا خوست نمی ربانی و که
من لکه و داد که نمی مام داغ موزی که سلی داد داغ ده سری خوکو بو تازه بزم رو ویم چه کهوشنه حالاتی که مونگ دو فکر رو پو پردیس سیر با وقیم والا داغ سنجا دیر اجنام که زین دستی نسل الکیزی حتی که چې د دې د دې د دې چې هغه د بیا د هم مخه پیدا کی او کثیر په تو مو چې یو د دې ته مو د جن په ملر نه وګ چې هغه د بیا کوم ته یو پښنیاد وشي او څنګه راول چې موږ غفتون د فکر وګ چې دا باید پر ستوري او نور مخ په کیږي او په دې وخت د غفتون د موږ په دې حالت کې موږ غفتون د حال تو حت ستغه حدیث د دې کثیر د غفتون د پردې په هغه وخت کې خلک نشی که داشت محتجان نور استم جوازی گوید. اوسنۍ خلک چې په دې سرجینه مې چې ولو دغه کومه دستیس دي پاتې کېږي اجیا داسې وګرځي چې دغه ستونزه نورې هم پیدا شي او حتی چې دغه رښتیا وزن دېږي نو بیا تل دغه وګرځي چې هم
بله مننه کوم زیرک صاحب خو سنه اړیکه نیولې و خپل نظر را سره شریک ورسو په تفسیرم که زموږ ملما لرلې تفسیرم پیو کې بل اوریدونکو نشته ورزو صدیق صاحب د اوریدونکو تاسو مې اوس په خپل خبرو کې د مسلې ته اشاره وکړه قضیو ته په وخت نه رسیدنه او بل مسله په کې دا و چې دی وایي کچیرته قضیه ته په وخت رسیدنه نه کیږي نو نور ستونزې په دوام کې پیدا کیږي حتی که په اول کې ستونزې کمې وي کچیرته رسیدنه ورته ونشي هغه ستونزه غټیږي په تیر ته باندې مهرباني وکړئ مخکینی بحث ته مو چې قتم کو په اخر
زه مننه کوم زیرک صاحب رښتیا هم دې لپاره چې کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي او خصوصا یو خو موږ په ستونزو باندې بحث کوو دا خو زموږ هغه محلی اصطلاح ده او بل یو جرم ده جرمی عمل چې ترسره کیږي موږ ورته ویلو شو چې جرم او چیرته چې مثلا یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي دا تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې یو جرمی کړنه ده د قانون پر اساس باندې خصوصا دا نوی قوانین چې تصویب شوی ده یعنی زموږ عام خلک داسې فکر ونه کړي کله چې موږ یو ښځه ته پیغور ورکو موږ داسې فکر کوو چې دا خپله یو جرم ده چې موږ ترسره کوو کله چې موږ یو ښځه وهو دا خپله یو جرمی عمل ده یعنی دا موږ نشو ویلی چې دا یو ستونزه رامنځته شوې ده کیدای سي په زموږ په محلي ساحاتو کې اکثرا ځینې قضا چې رامنځته کیږي خصوصا هغه جرمی قضا چې رامنځته کیږي ځینې غیر رسمي میکانیزمونه لکه جرګی دي لکه مثلا مشران دي لکه مثلا ځینې جلسې دي چې دوی یو بل سره کښینی یو 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 فیصله کوي اگر چې خوشبختانه اوس په بدو ورکول او دا مسایل یعنی اوس هم شتون لري اما زه ترې فیصدي کمه شوې ده او زه امیدوارم چې نور خلک داسې رقم فیصلې ونه کړي چې د قانون سره یو پټکار کې واقع وي یعنی دا میکانیزمونه زموږ په محلات کې شتون لري چې اکثرا د قضایات رسیدګي کې او نتیجې هم دا کیږي چې نور خلک هم بیا کوشش کوي چې داسې کړنه ترسره کړي د تاوتریخوالی مثلا ترسره کړي او دوی فکر کوي چې دلته بیا جرګې دي دلته زموږ مشران دي یا زما پلار دی یا زما مثلا دلته خپلوان دوی بیا په مجلس کې کښینی همیشه د دوی مجالس د نارینه په نفع ده یعنی هیڅ کله تاسو نه وینئ ډېر کم مجالس دي چې هلته مثلا د ښځو مثلا حداقل حقوق ته هم توجه وکړي او دوی هلته بحث وکړي چې دا ښځه څه رقم قرباني شوي دي نه دوی داسې فکر کوي چې دا یو کورنۍ مسله ده کورنۍ مسله دوی خپله مثلا ښه کوی سي چې دا مثلا مشکلات حل کړي یا کیدای سي دوی داسې فیصله وکړي چې دا کورنۍ دونه مثلا پیسې فلانې ته ورکړي یا دا کارونه ترسره کړي تر څو دا مشکل یعنی پرته له دې نه چې دا مشکل نه حل کیږي دلته لا نور هم مقدمندي ایجادېږي چې وختمندي ایجاد سو بیا هم تاوتریخوالی دي بیا هم همدا کسان دي یا هغه ښځو دي چې مثلا د دې تاوتریخوالی قربانیان کې دوی ماشومان قرباني کېږي دوی کورنۍ بیا قرباني کېږي بل اخره د دې هلک هغه کورنۍ بیا هم قرباني کېږي د دې لپاره چې جنجال هر څونه زیاتېږي همدونه د کسان متهم کېږي په یو جرمی عمل کې بیا دوی مجبور ده چې تعقیب علی لاندراسي او قانون دوی باندې مثلا حکم وکړي دا یو مسله ده بل مسله دا ده چې مثلا کله چې یو قضیه رامنځته کیږي یو جرمی عمل ترسره کیږي یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي او چا حق تر پښو لاندې کیږي د دې لپاره زموږ قوانین په مشخص تایم ورته ټاکلی چې په دې مشخص تایم کې باید یو محکمه دې قضیې ته رسیدګي وکړي یعنی هیڅ کله محکمې ته دا مثلا توجیه نشته چې دوی مثلا په څلور کال په پنځو کالو کې یو قضیه ته توجه نه کوي او هغه رسیدګي ونشي دا خپل عام نقض قوانین د افغانستان کې عام نقض حقوق بشر د افغانستان کې د لپاره چې یو څوک حق لري چې محکمې ته مراجعه کوي یا سرنوالي ته مراجعه کوي یا حقوق ته مراجعه کوي یا اړوند اداره ته مراجعه کوي دا اداره د قانون پر اساس باندې
یو بل موضوع صدیق صاحب بخښه خبرې مې قطع کړې تاسو د عدلي او قضایي بنسټونو مشخصه توګه د محکمې خبره وکړه چې درې څلور کالو کې یو قضیه تر رسیدنه نه کیږي اما یو ستونزه بلم شته چې په یو تعداد لرو پروتو سیمو کې چې اکثره
تاسو هم کېدای شي د خبر سره موافق یاستی چې ستونزې هلته ډېرې دي. هلته د عدلي او قضایي بنسټونو موجودیت د دغه ارګانونو موجودیت خبره هم یو د سوال وړ موضوع ده چې کله یو ځای کې دغه بنسټونه نه وي په مختلفو دلایلو له کبله نو څنګه به وکړی شي چې یو مېرمنه چې کله ستونزو سره مخ وي هغه دې راشي او مراجعه دې وکړي او قضیې ته د رسیدنه وشي؟
دقیقا دا خو بله ستونزه ده. په دې وروستیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موږ یو راپور نشکه چې څومره د افغانستان خلک عدالت ته لاسرسی لري. د دې عنوان لاندې یو تحقیق نشر شوی ده چې په دې تحقیق کې د فزیکلي شتون د محاکمو د څارنوالي او د حقوقو د مثلا پولیسو شتون په مختلف ولایاتو کې تر څو د دې لپاره چې کله چې عدالت موږ غواړو چې عدالت تطبیق شي او څوک عدالت ته لاسرسی ولري یعنې څه رقم کېدای شي د عدالت ته لاسرسی پیدا کړي، حداقل فزیکلي د نهادونو ته بس لاسرسی پیدا کړي چې هلته محکمه شته که نهشته. یعنې هغه راپور اوس هم وایي چې په ځینو ولسوالیو کې اوس هم محاکم شتون نه لري، په ځینو ولسوالیو کې پولیس شتون نه لري، په ځینو ولسوالیو کې مثلا څارنوالي عملاً شتون نه لري هلته چې خلک هلته مراجعه وکړي لاسرسی ولري تر څو دوی وکولی شي عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. سیدی ته ورسیږي چې د دوی مثلا قضیه عدالانه توګه فیصله وشي. متاسفانه دا بل ستونزه ده چې یو دا نهادونه موجود نه ده په هغه ساحاتو کې، بل دا ده چې خلک لاسرسی نه لري، او په درېیم قدم کې دا ده چې په دې نهادو کې زخته ډېر توجه په دې وشي چې څونه خزینه دلته شتون لري. کله چې په یو ولسوالۍ کې یو قرباني ښځه څارنوالۍ ته مراجعه کوي څونه خزینه هلته کار کوي چې دای اطمینان پیدا کړي چې دا نهاد د دې قضیې ته توجه کوي او رسیدګي کوي او دای اعتماد وکړي په دې نهادو باندې. دا بله بحث ده چې مثلا هر څومره چې خزینه په دې نهادونو کې مثلا استخدام سي دوی هلته وظیفي ولري تر څو دا ښځو اعتماد دې ته پیدا کړي چې زه دې نهاد ته مراجعه کوم چې دلته یو ښځه د کار کوي، حداقل دوی قضیه ته رسیدګي کوي.
بله صدیق صاحب، وخت ډېر کم لرو، دوه دقونه کم. وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې په خپل عدالت ته د لاسرسي د فکر د موجودیت لپاره یا حداقل دغه فکر د ترویج لپاره څومره کار شوی ستاسو له نظره؟ ځکه که بنسټونه موجود وي خو چې دا فکر نه وي نو تابن نو دغه لپاره څومره او تاسو په دې برخه کې څومره مرسته کړې؟
گرچه خوشبختانه په دې اړه قوانین تصویب شوي دي او دا قوانین په مشخص توګه د خلکو د عدالت تامینولو لپاره جوړ شوی دی. که اساسي قانون ده، که زموږ د جزا قانون ده، که د منع تاوتریخوالي قانون ده، دا ټول قوانین تصویب شوی دي دې لپاره تصویب شوی چې خلک عدالت لاسرسی پیدا کړي. دا اقدامات دي یا دا نهادونه چې ایجاد شوي دي، د دوی نهادونه د ایجادولو فلسفه هم دا ده چې د خلکو لپاره د عدالت د تامینولو لپاره کار وکړي. دا هغه اقدامات چې ترسره کیږي مثلا ترسره شوي دي. اما خوشبختانه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مونږ یعنی حداقل یو لسوه روزنیز پروګرامونه خلکو لپاره لرو، کلیو بانډو ولسوالۍ کې چې خلک د خپل بشري حقوقو څخه عام پوهاوی ترلاسه کړي. په دې اړه زخت ډېر کار ضرورت ده چې رسنۍ، مدني ټولنه، مشران، علما او نور نهادونه چې په دې برخه کار کوي چې موږ سره رقم کوي چې د خلکو پوهاوی موږ لوړ کړو په افغانستان کې، چې دوی پوسی کوم حقونه د دوی دی، اداره څه مکلفیت لري، کله چې دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي دوی سره رقم مراجعه وکړي، سره رقم خپل مثلا حق وغواړي د اداراتو څخه. دا زخت ډېر موثر واقع کېږي او موږ په دې اړه ژمن یو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موږ مختلف اقشارو سره کار کوو، خصوصا ښځو سره چې دوی عام پوهاوی ترلاسه کړي، او په ځم کې زمونږ ته اړوند اداراتو هم مسؤلیت ده، دولتي اداراتو هم مکلفیت ده، د رسنیو مکلفیت ده چې په دې اړه کار وسي تر څو خلک پوهاوی ترلاسه کړي، یوازې نه چې دا خزینه پوهاوی ترلاسه کړي، دلته د نارینه هم مسؤلیت ده چې دوی هم پوهاوی ترلاسه کړي او نور تاوتریخوالی یې معلومه کړي.
ډېر زیاته مننه کوم د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وین بلال صدیقي له ګډون چې په خبرونه کې درلودل. له تاسو هم مننه کوم. تر بیا په پاکه لاس پاره.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.